په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاین بنره ما او تاسو ته په دغه یو ساعت خبرونه کې هرکلی هم په خبرونه کې حال درکو. په جلال آباد کې د هندوستان د کنسولیټ سره نږدې د بمی چاودنې په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې د روانو سیلابونو دغې په نتیجه کې د شوي مالی او ځاني زیان په اړه خبرو د سیمو نړیواله را سره نور راپورونه او تبصرې هم شته. لومبي ورزو بشیر ګواښتا چې د دې خبرونو
افغان ولسمشر حامد کرزی جلال آباد کې د هندوستان په کنسولګری بمی چاودنه غندل ده. په دغه چاودنه کې 8 کسان وژل شوي او 2 زخمیان دي. د خبر پښتونخوا په بلابلو سیمو کې سیلابونو تر سلو ډیرو کورونو ته زیان اړولی دی او خو 8 کسان یې وژلي دي. او د کراچۍ امنیتي چارواکي وایي بیګا دمنیو په دوو بلابلو پوښ کې د 15 پولیسو په ګډون 8 کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل: افغان ولسمشر حامد کرزی په جلال آباد کې هغه نننه ځانمرګ برید په سختو ټکو کې غندل چې د چارواکو په وینا په کې 8 ولسی وګړي وژل شو او 21 په کې نور زخمیان شو. د ولسمشر کرزی له دفتره په خبر شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د دوست ملک هندوستان پر کنسولیټ باندې د غبرید په سخت ټکو کې غندي. نن د ننګرهار د امنی قماندان محمد شریف امین مشال رډیو ته ویل چې بریدکونکو غوښتل د هندوستان په کنسولګری بریدو کې خو خپل هدف کې بریالي نشول. هغه د پیښې په ځای کې خبرلان ته ویل: تاسو ووینئ ځانمرګي بریدګر جماعت په نخه کړی. په جماعت کې دننه ماشومانو د قرآن شریف تلاوت کوه. زه تاسو ته ویلی شم چې برید کې 8 ماشومان وژل شوي او 21 زخمیان دي. یو انی شاید بیا وایي چې وسلوال 15 او د کنسولګری د دروازې پوښتنه یې کوله او بیا یې د جومات پوښتنه وکړه. په جومات ته د ننوتلو وروسته دغه پېښه رامنځته شوه. بلخوا د هندوستان د بهرنیو چارو وزارت ویان سید اکبر الدین رسنیو ته ویلي چې په برید کې د دوی کوم سفارتکار ته زیان نه دی اوښتی او د پېښې افغان قربانیانو سره په غم کې شریک دي. همداراز د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد چې د ډیرو داسې پېښو ذمهواري اخلي رسنیو ته ویلي دا برید دوی نه دی کړی. د خبر پښتونخوا چارواکي وایي سیلابونو په صوبه کې 8 کسان وژلي، ګڼې زخمیان او بې کوره کړي او په سلګونو کورونو ته زیان اړولی دی. خبر پښتونخوا کې د قدرتي آفتونو د نظم د ادارې یا پی ډی ایم ای وان لطیف الرحمن نن مشال رډیو ته وویل چې د ډیر زیان چترال کې اوښتی. دلته 15 کسان وژل شوي او دوی د متاثرینو سره مرستې کوي.
په چترال کې 116 کم کورونه وو هغه متاثر شوي. د دې نه 3 مایکرو پاور هاوسز د ډیمیج رسېدلی. داسې 8 کیلومتر روډ دې سره خراب شوی دی او 8 کورونه 15 کسان مړه دي یو زخمي دي. بیګا چې کوم د پېشمنۍ لپاره اول د ټولو نه مخکې خو موږ د کوک فوډ د بندوبست کړو تقریبا د 1000 فیملی لپاره.
په بیړنیو حالاتو کې د مرستندوی ادارې د خیبر پښتونخوا ریسکی 11 چارواکي بیا وایي پیښور سره نږدې خوشو سیمو کې سیلابونو 3 کسان وژل دي. د خیبر پښتونخوا حکومت صوبه کې د جیلونو د امنیت د ټینګولو لپاره د 198 میلیون روپیو د لګولو اعلان کړی دی. دا ګام تر هغه وروسته اخیستل شوی چې تیر هفته طالبانو د ډیر اسمل خان له جیله 250 کسان خوشې کړل. د جیل خانه جاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ملک قاسم نن مشال رډیو ته وویل چې دوی باید دا پیسې د اهلکارانو د قابلیت په زیاتولو او ځینو مهمو سامانونو په اخیستلو ولګوي. د خبر ایجنسی چارواکي وایي چې نن به د باړې تړل شوې مهمه لاره عالمګودر سرک بیا پرانستل شي. دا لاره د وسلوالو ډلو خلاف د عملیاتو له کبله له تیرو 4 کلونو راهیسې بنده وه. د خبر د پولیټیکل ایجنټ له دفتره په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې باړه کې د وسلوالو په ضد د کامیابو پوځي عملیاتو وروسته دغه فیصله کړې ده. په باړه کې د تیر اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالو ډلې په ضد پوځي عملیات روان دي چې له امله یې خلک له امله متاثره شوي دي. د سند صوبی په سر ښار کراچۍ کې له پرون راهیسې د بیامنیو په دوو بیلابیلو پیښو کې 8 کسان وژل شوي. د چارواکو په وینا په وژل شوو کې 15 پولیس هم شامل دي. د پاکستان د بشري حقونو خپلواک کمیشن ویلي چې د دې کال له شروع راهیسې کراچۍ کې د تشدد په بیلابیلو پیښو کې سلګونو عام وګړو، سیاسي ګوندونو د غړو او مذهبي فرقو سره تعلق لرونکو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې او لږ تر لږه 100 پولیس هم وژل شوي دي. خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د وسلوال طالبانو ولسی وګړو او امنیتي سرتیرو ترمنځ درې ورځنۍ نښته کې خوښ سل کسان وژل شوي دي. ځایي اوسیدونکو مشال رډیو ته ویلي چې نښته د طالبانو او یو ځایي قومي مشر ترمنځ له لفظي شخړې رامنځته شوه. د ننګرهار د ولایت وایند احمد ضیا عبدالضیا وایي شپږ اویا طالبان، دوه ویشت پولیس او ځینې ولسی وګړي په دې نښتو کې وژل شوي دي. ډاکټر احمد یوسف نورسانی د افغانستان د انتخاباتو د ټاکنو خپلواک کمیشن مشر او عبدالرحمن هوتکی د مرستیال په توګه ټاکل شوی دی. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن ویان نور محمد نور نن ویل چې ډاکټر نورسانی د کمیشن دننه د انتخاباتو په نتیجه کې دا پوسټ ترلاسه کړی دی. نوموړی بعد د انتخاباتو د کمیشن د پخوانی مشر فضل احمد منوی پر ځای خپل دنده پر مخ بی. د ایران نوی ولسمشر حسن روحانی به نن خپل کارونه شروع کړي. د ایران د قانون تر مخه باید نوی ولسمشر د دې هیواد د ستر روحانی مشر آیت الله علی خامنه‌ای تایید واخلي. حسن روحانی به هم د خامنه‌ای له تایید وروسته د محمود احمدنژاد پر ځای د ولسمشر دنده شروع کړي. تمه ده چې نوموړی به د یک شنبه په ورځ یعنی سبا په رسمي توګه د ایران د ولسمشر په حیث سوګند پورته کړي. او جرمني او برتانیا په یمن کې د ممکنه ترهګرو ګواښونو له وجې خپل سفارتونه د یو لنډ مهال لپاره تړلي دي او برتانیا خپل وګړو ته له یمن څخه د وتلو هم ویلي. دا سفارتونه به د یکشنبه او دوشنبه په ورځو بند وي. له دې وړاندې امریکا هم د ورته خطرونو له وجې په ولسو ملکونو کې خپل ځینې سفارتي دفترونه تړلي دي. خبرونه پای
خبرونه مو د مشال لډونه اورېده چې بشیر ګواخ وړاندې کول. اوریدونکو په روان خبرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدئ شي. په جلال آباد کې د هند قونسلګری سره نږدې بمی چاودنې اته کسان وژلي او یویش نورې ټپي کړې دي. په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی تاوان اړولی دی. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي د څلورو کالو نه تړلې د عالم ګودر لاره پرانیزي.
حاجی نشتا ډیر خوشاله یو چې موږ لږه روډونه پلاو شول. دا خو چې کم دی تلور او کولو نه اپریشن سٹارټ او تر اوسه پیری نو خلک ډیر په خفګون کې وو، ډیره مسالې وي.
او د ډیر اسماعیل خان جیل د ماتیدونو وروسته صوبایي حکومت د جیلونو د امنیت ټینګور لپاره نوې ګامونه اخلي. د پاکستان افغانستان سیمې نړۍ نور راپورونو تبصرې هم لرو تر پای پورې د مشال ریډیو سره اوس. اوردن کړه زموږ ډومبه موضوع تا د دادا په جلال آباد کې د هندستان د قونسلګری سره نږدې بمی چاودنه چې په نتیجه کې تر اوسه اته کسان وژل شوي دي او یو ویشت نور ټپیان دي. په وجل شو کې ډېر د مدرسې ماشومان دي. د افغانستان کې د طالبانو ویان زبی الله مجاهد ویلي دي چې دغه برید دوی نه دي ترسره کړی. په دغه موضوع زما همکار عبدالحی کاکړ په کابل کې د شاه محمود شینواري سره خبرې کړې دي. راځي د خبرې اورو.
نن سهار شاوخوا 9 بجې دربس ښار کې هندوستان کنسلګری ته نږدې سیمه کې چاودنه، بلکې د موټر په وسیله باندې لومړی چاودنه شوې ده. وروسته چې یو وسلوال چې غواړي کنسلګری لور ته لاړ شي امنیتي ځواکونو خوا ویشتل شوی دی. د ننګرهار امنیه قومندان محمد شریف امین وایي چې په دغه پیښه کې ټول 8 تنه عام خلک وژل شوي دي او همدارنګه 21 تنه نور زخمیان دي چې هغه د جلال آباد مرکزی روغتون ته انتقال شوی دی. امنیه قومندان وایي چې دغه وژل شوي او ټپیان ټول عام خلک دي. دغه چاودنې قربانیان ځکه عام خلک دي چې د قونسلګری سره نږدې یو مسجد دی، ویل کېږي دا خلک هم دغه مسجد کې وو، هم د مسجد مخې ته ولاړو. د وسلوال طالبان وایي چې ګلام مجاهد د جلال آباد د پیښه په کلکه رد کړې ده او په خبرې چې موږ هیڅ ډول لاس نه لرو.
یو بل خبر دا شاه محمود چې په شیرزاد ولسوالۍ کې هلته عملیات شوي وو او په هغه کې وایي شاوخوا سل کسان وژل شوي دي. د دې تفصیل کراکي.
د ننګرهار د شیرزاد ولسوالۍ پیښه چې شاوخوا 3 ورځې وړاندې هلته دغه نښته پیل شوې وه، هغه مهال په شیرزاد ولسوالۍ کې یو قومي مشر چې یو وسلوا تعریف سره لفظ شخړه رامنځته شوی و چې د سیمې د خلکو د معلوماتو له مخې وروسته د قومي مشر چې دی په وسلوا تعریف باندې ډز کړي هغه وزر دی د دې پیښو مقابل کې طالبان راوړل شوي دي او د دغه قومي مشر وژنه دی او د دې کور معاصره کړی دی چې نسو د نښته ونښته دغه نښته چې کله رامنځته شوله امنیتي ځواکونه په دې نښته کې هغوی ګډون وکړو سیمې ته ورغلل د امنیتي ولایتي چارواکو په وینا باندې په دغه پیښه کې شپږ اویا تنه وسلو طالبان وژل شوي دوه ویشت تنه امنیتي ځواکونه وژل شوي دي او همدارنګه د زخمیانو په اړه دواړه یو بل سره درنې ادعاوې کوي. بل لور د وسلو طالبانو ویل چې غلام مجاهد ازادي راډیو او طرف او مشال دې ته چې د فکري کې ویل چې دوی په دغه پیښو کې چې د شهزاده او خوګانو ولسوالۍ کې رامنځته شوي ده څلور اتیا تنه امنیتي کسان وژل شوي دي، نهه اتیا تنه نور زخمي شوي دي.
صرف لنډ راته وایه په څو ټکو کې چې دغه د شهزاده د ولسوالۍ جګړه اوس پای ته رسیدلې ده.
هو دا پرون د جمعې په ورځ باندې پای ته ورسېدل او اوس په سیمه کې امنیتي ځواکونه شته ولې آرام آرامي ده.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر سي.
خیبر پختونخوا کې د بارانونو د وجې سیلابونو یو شمېر خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولې دي. د چارواکو په وینا د دغه سیلابونو په نتیجه کې تر اوسه اته کسان مړه او نور یو شمېر ژوبل دي او سرو نه زیات کورونه ړنګ شوي دي. په دغه اړه له پېښوره شبیر احمد جان د نور تفصیل سره.
د خیبر پختونخوا د قدرتي افاتونو د نظام اداري یا پی ډي ام ویان لطیف الرحمن مشال لیړو ته وویل چې سیلابونو د ټولو نه زیات زیان چترال ضلع کې اړولی دی چې پکې د دوی په وینا پنځه تنه مړه یو ژوبل او د سلو څخه سیوا کورونه تباه شوي دي.
چترال کې د دې چې کوم ډیمیجی زو ناغه په 116 کوم کورونه هغه متاثر شوي دي. نه سری مایکرو پاور هاوسز د ډیمیج رسېدلې ده چې 2 کیلومتر روډ د سره خراب شوی دی او اته کورونه پنځه کسان مړه دي یو زخمي دي. بیګا چې کوم د پېشمنۍ لپاره اول د ټول نه مخکې خو موږ د کوک فوډ د بندوبست کړو تقریبا د زرو فیملی لپاره او کړی شوی دی. هغوی له نن افطاري لپاره هم موږ ډسټریکټ ګورنمنټ ته ویلي چې د هغې
بلخوا سرکاری امدادی ادارې ریسکیو 1122 ویان بلال فیضی مشال لړو ته ول چې بډنانر کې د زیات اول وجه د پیښور حیات آباد ناصر باغ ورسکروډ خوشال باغ شیخ محمدی دوځه بډنه بډبیر او چاپیر علاقو کې ډیر مالی او ځانی ځان اړولې دي. کور نړنګ کړی شوی دی. دوه تنه په بډنه کې او یو بډبیر کې مړ شوی دی او یو شمېر جبل شوی هم دی. د سبې بیلابیل برخو کې د سیلابونو موجوده صورتحال په خپله باندې د خیبر پښتونخوا د سیلابونو د تنظیم ادارې مشر عنایت الله وزیر مشال لیړو ته ویل چې ځینې سیمو کې د اوبو کچه سیوا ده ولې اوبه اوس په کمیدو دي او راتلونکي څو غنټو کې به د اوبو کچه نور هم کم شي. یادونه وړ ده چې د پی ډی ایم ای یا د قدرتي افتونو د تنظیم صوبایي ادارې ویان وینا تر مخه د سیلاب نه متاثره شوي او بې کوره شوي خلکو لپاره خوراکي سامان خیمه او دغه رنګ نور امدادي سیزونه روان کړي شوي دي. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو.
د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس ابتهار محمد چودھری ویلي دی حکومت دې د بې درک خلکو د ستونزو هوارولو لپاره قانون سازي وکړي. حکومت په دغه کې ناکام شي نو بیا به عدالت په خپل فیصله کوي. دا خبره نوموړي د بې درک خلکو د مقدمې د اورېدنې په وخت کړې ده چې تفصیلي له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د بيدرکه خلکو د کیس اوریدنه د جمعې په ورځ د سپریم کورټ د چیف جسټس افتخار محمد چودري په مشرۍ کې درې تنی جرګه کې وکړه. دې دوران د اډیشنل اټارنی جنرال طارق کوکر وینا وا چې د بيدرکه خلکو پته لګولو لپاره یو ټاسک فورس جوړول شي او د بندیخانو د سار لپاره هم یو بورډ جوړ کړی شوی دی. د دې په خبره د لستیا بيدرکه خلکو پته لګولې شوې ده او د دوی تفصیل به ډېر زر عدالت ته وړاندې کړي شي. د دې په جواب کې د چیف جسټس وینا وا چې دا مسله د ټاسک فورس د لارې نه حل کیږي، بلکې د دا پاره دی حکومت باقاعده قانون سازی وکړي او که حکومت داسې ونکړه نو بیا به عدالت په خپل فیصله کوي، ځکه چې د دوی د صبر پیمانه ډکه شوې ده. ټاسک فورس کې د رهنمای په غوښتلو جسټس جواد اسخواجه اډیشنل اټارنی جنرال ته وویل چې دا د عدالت کار نه دی چې ستاسو رهنمایي وکړي. مشال ریډیو چې کله د ټاسک فورس د جوړښت او اهمیت په هکله د بشري حقوقو ډیفنس اف هیومن رائټس د مشر آمنه مسعود جنجوانه تپوس وکړو، نو دی وویل چې د دې هیڅ فایده نشته، ځکه چې دې کې د بشري کونو تنظیمونو ته نمائندگی نه دا ورکړی شوی. دا زیاتوی
مونږ خو مطمئن بالکل نه یو. وجه دا ده چې د سپریم کورټ خو ډېر خپل کار کوي او ډېر زیات دوه درې خلک واپس هم راغلي دي، لیکن ریزلټ چې ده بالکل ناراضي ده. وجه دا ده چې حکومت تعاون نه کوي او حکومت چې کوم ټاسک فورس جوړ کړی دی هغه بالکل هغه کمیشن په شانتي سیزي. زمونږ پنځه کال زیات ضایع وشو چې مونږ له انصاف نه ملاو شوی، دا غلطی کړی دی چې کمیشن سره مونږ رابطہ وکړل او کمیشن سره تعاون وکړ، لیکن فائدہ خو هیڅ هم نه دی شوی.
د سپریم کورټ لخوا پورته کړل شوی اقدامات سره آیا حالاتو کې څه بدلون راغلی یا د بشري حقوقو تنظیمونه څه غواړي؟ په دې اړه مو بیا هم د آمنه مسعود جنجوانه پوښتل. نو دی وی
نوی کیسز خو لږ ډیولپمنټ شته، لیکن اولډ کیسز چې کرونیک کیسز دي هم یو چې پرویز مشرف وبس باندې اوس چې او هی کیس هم ډیولپمنټ نشته. زموږ ډیمانډ دا دی چې ټول لاپتا افراد
د مقدمه د اوریدنې په وخت د چیف جسټس وینا وا هغه خلک څوک چې په سکه قسمه جرمونو کې ککړ وي باید چې هغوی ته سزا ورکړي شي، نه چې د هغوی کورنو ته. رستو عدالت مقدمه د روانې میاشتې تر 15 منټې وزنډوله. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تازه خبرونه، رپورټونه او خوږی سندرې خپروي.
په رسمل خان کې د جیل ماته دوه د پیښو وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د جنونو د امنیت ټینګور لپاره نوي ګامونه اخلي او په دغه اړه کې یو سل اته نوي میلیون روپۍ جاری کړی دي او د جیلونو په امنیت باندې د مامورو کسانو په شمیره کې هم زیاتوالی راولي. په دغه اړه له پیښوره غلام غوث نور حال راکوي.
په ډیرا اسماعیل خان کې د مرکزی جیل د ماتولو د پیښې وروسته د خیبر پښتونخوا د کورنیو چارو د محکمې نه د خپور شوي یو بیان تر مخه د یادی پیښې وروسته د صوبې د جیلونو د امنیت ټینګولو لپاره 198 میلیونه روپۍ جاری کړې شوې دي، کوم چې به د جیلونو د امنیت په ټینګولو لګولې شي. په دې لړ کې د جیل خانجاتو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار ملک قاسم خان خټک مشال ریډیو ته وویل چې د جیلونو د امنیت ټینګولو لپاره به په دې پیسو ضروری هتیار او آلات اغیستل شي او په جیلونو به د امنیتی سرتیرو شمیره هم زیاتول شي. خود دفاعی چارو کارپوها او د پښتونخوا د پولیسو په خوانی مشر ملک نوید مشال ریډیو ته وویل چې په کار د حکومت په دوه درې جیلونو سمی پیسې ولګوي چرته چې سخت دریزه وسلوال ساتل کیږي.
خو کدا یو د درې ځای کې د کوم هارډن کرمنلز وی یا د شزګر وی هغه چې سره ساتلو د پاره بل انتظاماتو کې واقع د ریس ورو خرچه کم کیږي او په هغه ورو کنسنټریشن زیات کیږي، خو یې ورو کافي امپروومنت وشي. دغه مو خبره دا ده چې تاسو جیرونو وو ټیک کې خو جیل ته رسائی په تاسې عناصر چې راشي او ته تبعی مچاوي او جیل تاسې جیل خو کې دی نه چې وي بالکل یعنی په هیڅ صورت هم بلاس کې دی نشي. خطر چې ختمه
خود جیل خانه جاتو لپاره د وزیر اعلی سلاکار ملک قاسم خان خټک مشال ریډیو ته وویل چې د ډیرو د جیل د ماتولو د پیخي روستو د وسلوالو لپاره د ځانګړي جیلونو جوړولو په تجویز باندې هم غور روان دی او په پیخور جیل باندې روان تعمیري کار هم تیز کړی شوی دی. دا یادونه ورده چې د ډیرا اسماعیل خان د جیل د ماتولو په پیخه کې د جیل څخه تر 2500 پورې قیدیان خوشی کړل شوی وو، کوم کې چې تر 1500 پورې طالب وسلوال هم شامل وو. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی ریپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د خبر ایجنسی پولیټیکل چارواکو لخوا خپره شوې اعلامیه کې ویل شوې دي چې نن به خواوشا څلور کاله پس د باړې تړل شوې مهمه لاره علم ګودر پرانستل شي. دوی ویلي دي چې په باړه کې د وسلوالو پر ضد عملیاتو وروستو یې دا پرېکړه کړې چې د باړې ځینې مهمې لارې باید د عام ولس د تګ راتګ لپاره خلاصې کړي. خدا چې د باړې خلک اوس په دغه اړه څه احساس لري، د سیمې نه زموږ همکار په دغه اړه راپور راکوي.
د خیبر ایجنسی پولیټیکل ایجنټ متحر زیب خان د دفتر یا خیبر هاوس پیښور نه خپره شوې اعلامیه کې ویلې شوې دي چې نن به خواوشا څلور کاله پس د ناکره رسمې باړې یو مهمه لاره علم ګودر سرک خلاصولی شي او دې سره اړوند نورې وړې لارې به هم د هر ډول تګ راتګ دپاره خلاصوي. په دې اعلامیه کې د خیبر پولیټیکل ایجنټ ویلي دي چې په باړه کې د کامیاب پوځي عملیاتو نه پس اوس زیاتره سیمې د وسلوالو نه پاکې کړای شوې دي او پوځي چارواکي دوی سره په دې سلا شوې دي چې دلته ځنې مهمې لارې خلاصې کړي او ځایي خلکو ته پرې په تګ راتګ کې اساني پیدا کړي. دا چې د باړې سیمې اوسیدونکي د پولیټیکل او پوځي چارواکو دغه ګام ته څنګه ګوري، په دې حقلا د یادې سیمې یو تن سلیم الرحمن پردی مشال ریډیو ته وایي.
پولیټیکل انتظامیہ چې کومه دا فیصله وکړه چې بړې کم روډونه دي د شلوبر او کاخیل او ملک جن خیل دا روډونه کم چې 13 چلورو کلو راسنه باندې دا مون خلکو بړې خلکو پر اپوزیشن ډیره خوشاله خبره څنګه چې تاسو دا پاتره چې 13 چلورو په 2 کلو راسنه په بړا کې اپریشن روان وو نو دغه وجنه روډونه مکمل بند شي وو. خلکو ته تاګ را تک ډیر ژوند مشکلات وو. اذن علاوه هم درست کوم وو د راشن مشکلات او بازارونه بند شول د امن د راوستلو لپاره یو پیل اسټپ حکومت واغسته نو موږ خلکو لپاره دا یو انتهایی د خوشحالۍ خبره
او د دغې لارې د خلاصې دو په حق له د باړې یو بل اوسیدونکي فواد پردی خپل احساسات صدا سره شریکوي.
یاره مونږ خو چې کوم دی او حاجی نشته ډېر خوشحاله یو چې مونږ لږه روډونه پلاو شول او دا خو چې کوم دی څلورو کلو نه اپریشن سټارټ و تر اوسه پیرې نو خلک ډېر په خفګون کې وو او ډېرې مسالې وې او همداسې چې کوم دی بیماران به شول مړي به پېښ شول بله خبره به وه نو مونږ یارې ګودرې به چې کوم دی باندې نو مونږ ډېر خوشحال یو په دا خبره باندې چې پولیټیکل ایجنټ او آرمی دا فیصله وکړله چې آیا دا روډونه پلاو شي او مو امید ده انشاءالله چې مونږ نوره لوکا کې دې امن راشي او
او د انجمن تاجران باړه صدر مقبلی خان پردی په دې حق لا خپل خیالات صدا سے سرګندوي.
مزید اقدامات ضرورت ہے کہ مزید اقدامات کی اور اسپیشلی بڑے پور بڑیانو لا دغلا یو خصوصی پیکج ورکړی شو و ده دغه یار سره سره چې کم دای کم پور بڑی ایریا چې وو چې دا بالکل کلو کې او کلیری
یا د دیوی چې د خیبر جنسی په باړه تحصیل کی د کال 2009 راهیسه د لشکر اسلام وسلواله ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او دلته درغلم بیا درغلم خوخ بدشم او خیبر ټو په نامه باندې په بیا بیا پوځي عملیات تر سره شوې دي. خود باړې سیمې د خلکو په وینا تر دې دمه پکې د امنیت وضع ښه نه ده او د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ پکې د نښتو په مهال ولسي وګړو ته هم درنا مرګ ژوبلا اوړېدلې ده او دلته لا هم ټول بازارونه تعلیمي ادارې او روغتونونه تړلي پراته دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي چې دا مهال یې په سلګونه کورنۍ په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي. د باړې سیمې اوسېدونکي وایي چې باید دغه لارې دې ورته په مستقله توګه خلاصې کړی شي او د باړې بازار دې هم خلاص کړی شي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
د شمالي وزیرستان اوسیدونکو وایي حکومت په درزنونو یوټیلیټی سټورونه منظور کړي او هر میاشت ورته خوراکي توکي هم ورکول کیږي. خودی وایي چې دی په سیمه کې یو سټور هم عملی توګه په ځمکه موجود نه دی او سامانونه په عام دکاندارانو خرڅول شي چې ولس ته هیڅ فایده نه رسي. د مشال ریډیو همکار په دغاړه راپور راکړي.
د یوټیلیټی سټورز کارپوریشن اف پاکستان د نن زرایو د نام نه خودلو په شرط مشال ریډیو ته وې. په قبایلی سیمه شمالي وزیرستان میرانشاه میرعلي او رزمکه تراتیاو پورې یوټیلیټی سټورز قائم شوي چې ورته هر میاش په خپل حساب سره په رعایتي نرخ خوراکي توکي ورکول کیږي. خود دوی وینا ده دغه یوټیلیټی سټورز په شمالي وزیرستان کې په ځمکه وجود نه لري او ورکړل شوی سامانونه پر ځای ده دی چې یوټیلیټی سټور سایوسی په عام مارکیټ کې او زیاتره بیا په بنو او خوشا کې د توک په حساب خرڅ شي. د میرعلي اوسیدون کې عارف الله وایي میرعلي بازار کې تر اتلس پورې یوټیلیټی سټورز په سرکاري توګه جوړ شوی خو دوی د نورو ښارونو په پرتله خوراکي توکي په څو چنده زیاته بیا اخلي.
براست هغه چې خلک په موجودګۍ شته ویني او به زور ته ورخلي کېږي. ته دم ردالله کن کې د یوټیلیټی سټور ضرورت ته که چېرته ته وغلې دوڼې بورې ته په منیره شاری شر وکسه 2500 روپۍ باندې تروړه میلاوېږي یوټیلیټی سټور باندې. خو دلله کن کې چې په دې کونو شو وغلې په 1100 روپۍ باندې 20 کیلو تروړه وخلي.
حاجی دریا جان وای دوی آوری چې رمضان پیکیج راغلی خو چې دوی ورشي هیڅ یوټیلیټی سټور نه ویني او کاسه راځي پټ په پټه تقسیم شي.
یوټیلیټی سټور یې دلی کلای وی بره نام هیڅ نه شته پوښي دا چې څنګه سامان ورکړي دا خرڅوي نه پر رمضان کو مبارک میاشه نه په نرشه شر ګرځي خو چې چا دې خرید کړو خپل پکو چا ته دې بول غالي پاپان ورکړي کلا کلا می دا ور وی چې درجه ټیک جوړ ولا یې دونا دو چې نی دو دال دی په چا کا سم دو نی نه دا په کلا کوم
گل محمد وائی یوٹیلیٹی سٹورز خو فیدے لاری خود دوی لپاره نه زکا چه پزمکا دغا سٹورونا وجود نلاری.
پا یوٹیلیٹی سٹور خو دیر فائده دی او کمانه را سیمیش پا فائده زکا نی پی اولی چه پا گراون بونده سشتانا میریا کی دلی دلی دی پا زلیش پا سیٹی شکانا پا چار دو چه پیه او خاص کر چه تیم فودو والا دولتا پا میرم شاش دیپارٹمنٹ تا کانا ایتا دا پا چار دو چه دا ها با حال کو شکشلی شیری کو عوامت اب شخیر بیوی انشاءاللہ.
کلامو چه پا دیارا دا میرالی اسسٹنٹ پولیٹیکل ایجنٹ محمد فیاض او میرانشاہ پولیٹیکل انتظامی نورو چارواکو سرا تماس ونی وو نو د ژمنه باوجود هم دوی بیا خبرو کولو ته حاضر نشول او نه یو غوښتل چې خپل مواقف وړاندې کړي. بل طرف ته ځایي خلک غوښتنه کوي چې باید پولیټیکل ایجنټ او نور متعلقه چارواکي د دې خبرې سخت نوټس واخلي او یوټیلیټی سټورونه په شمالي وزیرستان کې هم د نورو بندوبستي سیمو په سیر فعال کړي.
مشال ریډیو په حالاتو ژور نظر ساتي ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې کېدونکې د اوریدونکو اوس د بشیر ګواښ نه د دې وخت مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته راته د سیمې ورنلین نور راپورونه او تبصرې وړاندې کوو.
د افغانستان په جلال آباد کې د هندوستان کونسلګری سره نږدې یو ځانمرګي برید کې 8 عام وګړي وژل شوي او 21 نور زخمي دي. ولسمشر کرزي برید په سختو ټکو غندل دي. هندي چارواکي وایي سفارتکارانو ته زیان نه دی وخته او د افغانانو سره په غم کې شریک دي. د خبر پښتونخوا په بلابلو سیمو کې سیلابونو تر سلو ډیرو کورونو ته زیان اړولی دی او خوشا 8 کسان یې زخمیان کړي دي. چارواکي وایي تر ټولو ډیر زیان چترال کې وخته او دوی په امدادي هلو ځلو اخته دي. د خبر پښتونخوا حکومت د جیلونو د امنیت د ټینګولو لپاره د 190 میلیونو روپیو د لګولو اعلان کړی دی. حکومت دا ګام لاغ وروسته پورته کوي چې تیر هفته طالبانو د ډیر اسماعیل خان مرکزی جیل مات کړ او خوښه 250 کسان یې ترې وویستل. د کراچۍ امنیتي چارواکي وایي بیګا د بې امنیو په دوو بیلابیلو پیښو کې د 15 پولیسو په ګډون 8 کسان وژل شوي. د بشري حقونو د ادارو په وینا کراچۍ کې د دې کال د شروع راهیسې 100 پولیس وژل شوي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبان سره ځایي خلکو او پولیسو درې ورځنۍ جګړه ختمه شوې ده. د چارواکو په وینا په کې شپږ اویا طالب وسلوال د شلو په خوښه کې پولیس او ځینې عام وګړي وژل شوي دي. د ایران نوی ولسمشر به سبا په رسمي توګه د خپل دندې سوګند پورته کوي او په مصر کې د پوز په لاس ډیریکټر شوي ولسمشر محمد مرسي په لویانو د پولیسو د ګواښونو باوجود بیا هم پرون دغه د بحالولو لپاره مظاهره کړي.
مهم خبرونه مورد اوریدونکو چې بشیر ګواښ وړاندې کول او سرزو اسلام آباد ته چرته زموږ همکار سراج زهیر ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او تاسو لپاره ترې دغه مهم ټکي راټول کړي.
نن جنگ ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې امریکایي خارجه وزیر جان کیری د پاکستان د دورې په وخت د ستراتیژیک مذاکراتو د بحالې اعلان وکړو او وی ویل چې د دې مقصد پراخه او کوټلې شراکتدارې ته وده ورکول دي او د مذاکراتو اغاز به شپږ میاشتو کې وشي. ادارې وایي چې د جان کیری دورې په مهال صدر، وزیر اعظم او پوځي مشرانو دا غوښتنه وکړه چې امریکا د ډرون بدونه ودروي ځکه چې د دې د لاسه د ترهګرۍ خلاف جنگ ته زیان رسي. خو نوموړي دې غوښتنې ته سخت توجه نکړه او نه د پاکستان د لپاره هغه اعلان وکړو کوم چې سونه وړاندې دوی د هندستان د لپاره کړی وو. حالانکه پاکستان د تر هغه خلاف جنگ کې تر 50 زرو نه زیات خلک قرباني کړي دي او د 1 ارب ډالرو نه زیات مالی زیان ورته رسیدلی دی. ادارې مخکې وایي چې د پاکستان د هم غوښتنه وه چې د دوی مصنوعات لدې په یورپي او امریکایي منډو کې ځای ورکړي او د مشیت د بحالۍ لپاره د اقدامات وکړي. ادارې اخر کې وایي چې ستمبر کې به وزیر اعظم د ملګری ملتونو ډکی ګډون د پاره نیویارک ته ځي او امکان دی چې هلته د امریکایي ولسمشر سره وویني او دغه دوران یو وار بیا د پاکستان مدعا د هغه په وړاندې کېږي. نو هیله ده چې هلته د پاکستان په خواص غور وشي او امریکا د ډرون بدون پالیسی بدل کړي. د پیښور نه خبرېدونکو د پښتو وحدت ورځپاڼه خپل اداري کلی کې چې د وزیر اعظم یا محمد نواز شریف په مشرۍ کې د ګډو مفاداتو د کونسل غونډه کې د انرژي د نوي تګلارې منځوري ورکړل شو. د نوي انرژي د تګلارې تر مخه به سلور کلونو کې د بجلی ضرورتونه پوره کولای شي او د کال 2015 پورې به د هایډل ذریعو 400 میگاواټ بجلی پیدا کولو منصوبه مکمل شي او د کولی د ذریعې څخه د بجلی پیدا کولو منصوبه به هم په فوري توګه پیل شي. ادارې وړاندې لیکي چې د ګډو مفاداتو د کونسل دا غونډه په یو داسې وخت کې وشوه او د انرژي لپاره د یادې نوې تګلارې منظوري په داسې حالاتو کې ورکړل شوه چې په ادارو کې د نن د بیلابیل نوعیت فسادونه، کرپشن او اقربا وری موجودیت لري او د ادارو څخه بهر پټول ملک کې ترهګری، بدامنۍ، ګرانۍ او د توانۍ بحران نه یوازې دولت ژوند ګران کړی دی بلکې ملکی معیشت ته هم سخت زیان رسولی دی. ادارې وړاندې لیکي چې دا ټول هر څه هغه اجتماعي ستونزې او مسلې دي چې د تیرو حکومتونو څخه موجوده حکومت ته په میراث کې پاتې شوې دي. د دې مسلو په نتیجه کې ډیر مخکې دولت اکثریت تر پوزې راغلی وو او په سمدستي توګه حل یې د وخت اهم ضرورت وو. ادارې اخر کې وایي چې د انرژي په بحران د قابو موندلو لپاره کومه تګلاره چې وښودلې شوه دا حقیقت او رښتونې څرګندونه ده او د موجوده حکومت او حکمرانانو سنجیدګي په ګوته کوي. نو باید چې نوې تګلاره د ځړنا وساتلې شي نو ارومرو به یې ښې نتیجې رامنځته شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د امریکا واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي پاکستان او امریکا د زیارت پر ورځ د ستراتیژیک خبرو اترو په بیرته پیلولو سلاسو د خبري اترې دوه کال وړاندې د ډرون بریدونو او د پاکستان خود مختاري ته د نورو اټکل سو ویرو پر بنیاد ځنډول سوي وي. خو د واشنگتن پوسټ په خبره امریکایي وزیر خارجه جان کيري د پاکستان د سفر پر وخت په اسلام آباد کې وویل چې تر څو امریکا ضرورت ویني تر هغه پورې به د ډرون بریدونه جاری وي. کيري زیاته کړه چې دای د موضوع په حساسیت پوه دی خو نوموړي پاکستانیانو ته خبرداری ورکړی چې د دوی په خپل مینس کې موجود ترګر د دې هیواد له خودمختاري سرغړونه کوي. واشنگتن پوسټ زیاتوي اوباما انتظامیه له نواز شریف سره اړیکې سمول غواړي. د ورسپانې په خبره د جان کيري دوه ورځنی سفر د پرمختیا، تعلیم او د توانایي په برخو کې ولسی کومک په ډاګه کوي. بلخوا د امریکا دی نېشنل انټرست مجلې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده. مقاله وایي د امریکا د خارجه پالیسي جوړونکي دا وخت د منځني ختیځ په حالاتو کې زیات مصروف دي او پوځي حکمت عملی جوړونکي داسې منصوبې جوړوي چې د دې منطقې چې برشي د غیر استحکام راتلونکي ځای وګرځي مقابله وکړي. خو د مجلې په خبره بل لور ته داسې فکر هم کېږي چې له افغانستان څخه زیږیدونکي بې ثباتي، انتها پسندي او تشدد منځنۍ آسیا په خپل غیش کې اخیستلای سي. خو د مجلې په خبره دا له افغانستانه څنګه خورېدلای سي په دې اړه کېدلای سي تفصیلي معلومات تطوی. نېشنل انټرست وایي د دفاع او د استخباراتو منصوبه جوړونکو له بیانونو څخه داسې یوه منظرنامه مخې ته راځي چې له افغانستانه د نېټو ځواکونو له وتو وروسته هلته د یوه پیاوړي پوځي شتون غیر موجودګي او د پیسو نشتوالی کېدلای سي دغه هیواد دومره کمزوري کې چې یا خو بیخي بیتوانه سي یا بیا پکې کورنۍ جګړه پیل سي. مجله دا پوښتنه راپورته کوي چې آیا د شدت پسندو سترګو پر منځنۍ آسیا دي او کنه. نېشنل انټرست وایي د سیمې مشران که هر څنګه دعوه کوي خو د حکومت ضد اسلامي اورپکې ډلې وړي دي. له دې سره سره که چېرته طالبان د کابل واک ترلاسه کړي نو دوی له ګاونډیو سره په جنګ کولو کې دلچسپي نه لري او ځینې لکه د کوټې شورا چې په ښکاره یې ویلي دي دوی د منځنۍ ایشیا له هیوادونو سره به ښې معاشي اړیکې ساتي. نو د مجلې په خبره دوی به شایي د مستحکمه رژیمونو د رانړولو ملاتړ ونه کړي.
عبدالحق کړو چې نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه کول اردوونکو اوس یو بل راپور د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت د 2,500 ډیپلوماټیکو راپورونو د افشا کېدو له امله سخت ټکان خوړل دي. دا په تسنادت پیراک کې د پخوانی امریکایي عسکر د ویکی لیکس وبپاڼې مسؤلینو ته ورسپارل شوی او پرون خپره شوی دي. په دغه اړه فرشته جلال زئی د ای پی خبرې ایجنسی ته راپور مهم ټکي وړاندې کړي.
د روسیې حکومت د جمعې پر ورځ ویل چې د امریکا د استخباراتو د ادارې تښتېدلې مامور ادوارد سنودن د یو کال لپاره په دغه هیواد کې سیاسي پناه لري. روسي چارواکو ویل چې سنودن بالاخره د دوی خاورې ته ورننوت او اجازه یې ترلاسه کړه چې په یو خوندي ځای کې ژوند پیل کړي. ادوارد سنودن چې د امریکا د استخباراتو د ادارې د پټو معلوماتو تر افشا کولو وروسته هانګ کانګ او بیا روسیې ته وتښتېد، د څو ورځو راهیسې د مسکو د نړیوال هوایي ډګر د ترانزیت په برخه کې و. د سپینې ماڼۍ ویان د جی کانی د روسیې د پریکړې مایوسي څرګنده کړه او د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندی ماری هارف په واشنگتن کې په دې اړه خبر اعلان ته وویل:
Do you have a broad agenda that we talk to the Russian government about? There are issues where we work together, as you know, Afghanistan, Iran.
موږ یو پراخ اجنډا لرو چې له مخې د افغانستان د وضعیت او د ایران د بندیزونو په څیر مسایلو باندې له روسیې سره بحث کوو، خو په ځینی وختونو کې ډېر مخالفت ورسره لرو. زه فکر کوم چې د روسیې دغه ورستۍ اقدام د شدید مایوسۍ وړ دی او موږ دې ته اړ باسي چې پر دې غور وکړو چې زموږ روابط بل اخره کوم ځای ته رسیدلي او څه معنی لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د روسیې له دې پریکړې مخکې خبر نه ورکړسوي چې ادوارد سنودن ته سیاسي پناه ورکړي. ادوارد سنودن د امریکا د حکومت لخوا د یو شمېر هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د سیاسي دفترونو په اړه د جاسوسي معلوماتو د راغونډولو راپورونه افشا کړل. د سنودن د کار په اروپایي اتحادیه کې چې له نړیوال تروریزم سره په جګړه کې د امریکا نږدې ملګری ګڼل کېږي د واشنگتن اعتبار ته زیان ورساوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته تیره اونۍ د ویکیلیکس لخوا هم د نورو 2.5 لک پټو ډیپلوماټیکو اسنادو افشا کېدو ټکان ورکړ. دغه اسناد څه باندې دوه کاله مخکې د امریکا د استخباراتو بل مامور برادلی مانینګ ویکیلیکس ته سپارلی و. د اسوسییټډ پرس اژانس وایي چې په عراق کې د امریکا د پوځي استخباراتو پخوانی مامور برادلی مانینګ د رواني اونۍ په پیل کې مجرم وپېژندل سو. مانینګ د امریکا په پوځ کې د خدمت پر مهال 2.5 لک پټ ډیپلوماتیک اسناد او د عراق او امریکا د جګړې په ارتباط څه باندې 4 لک او 10 زره پټ راپورونه او ویډیوګانې د ویکیلیکس چلوونکو ته سپارلی و چې له 2010 میلادي کال راهیسې په پرله پسې ډول خپرېږي. برادلی مانینګ د جاسوسۍ، غلا او انټرنیټي درغلۍ په ګډون په 2 مواردو مجرم پېژندل سوی او شایي په څه باندې 115 کلونو زندان محکوم شي. ده ویلي چې دا کار یې د امریکایي پوځیانو او ډیپلوماتانو د تېروتنو او د ناوړه چلند د رسوا کولو په خاطر کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلنټن 2 کاله مخکې په دې اړه ویلي و چې د دغو معلوماتو افشا کېدو د امریکایانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی او د امریکا ډیپلوماتیکي هڅې یې ځپلې دي. امریکایي چارواکي وایي چې د دغو پټو اسنادو افشا کېدو نه یوازې دا چې د نږدې ختیځ له هیوادونو سره د امریکا ډیپلوماتیک روابط زیانمن کړي، د لاتین امریکا د هیوادونو سره پر اړیکو یې هم ناوړه اغیز کړی دی.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي ټینګار کړی چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د انتخاباتي مبارزو تر پیل مخکې باید د امریکا او افغانستان ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک شي. افغان حکومت په 13 جون میاشت کې د طالبانو لپاره په قطر کې د دفتر د پرانستل کېدو د څرنګوالي په اعتراض له امریکا سره د امنیتي تړون په اړه څلورم پړاو خبرې ځنډولې دي. په دغه اړه د قسیم سلامل راپور.
د جیمز ډوبنز په وینا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور څرنګوالی په د هیواد کې د سولې د راوستلو ضمانت او له افغان ځواکونو څخه د امریکایي ځواکونو د ملاتړ کچه د کابل او واشنگتن ترمنځ د دوړخي زمینتي تړون هغه عمده مسایل دي چې لا تر اوسه د دوړو لور له خوا ور باندې موافقه نه ده سوی. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړي استازي هیلې څرګند کړې چې یا د اختلافي موارد ژر تر ژره حل سي او دوړخي زمینتي تړون تر راتلونکي یوې یا دوو میاشتو پورې لاسلیک سي. ښاغلی ډوبنز چې د جمعې پر ورځ په کابل کې خبری غونډې ته وینا کول وویل چې د افغانستان د جمهور ریاست راتلونکي انتخابات د دوړ هیوادونو لپاره ډیر مهم دي. نوموړي ټینګار وکړ چې دا تړون باید د جمهور ریاست د انتخاباتي مبارزو تر پیل مخکې لاسلیک سي.
We do think that the election is the most important item on your agenda.
دوی موږ فکر کوو چې د انتخاباتو مسله هم ستاسو په اجنډا کې او هم زموږ په اجنډا کې یو مهمه مسله ده. که څه هم موږ یوازې د یو څارونکو موقف لرو او نه غواړو پکې مداخله وکړو، نو موږ فکر کوو چې دوړخي زمینتي تړون چې موږ باور لرو د افغانستان لخوا هم لاټړ کیږي، باید تر انتخاباتي کمپاین مخکې کار بشپړ شي. افغان حکومت ویلي چې امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کولو لپاره بیړه نه لري او دا تړون به هغه محل لاسلیک سي چې د امریکا لخوا د افغان دولت وړاندې سوي شرایطو منل سي. افغان چارواکي ټینګار کوي چې امریکا باید په افغانستان کې د سولې د ټینګولو په برخه کې او له دې هیواد سره تر 2014 میلادي کال وروسته د خپل مرستو په اړه ورته ضمانت ورکړي. خو په کابل کې د امریکا سفیر تیرونی ویل چې دا د امریکا د کانګرس په پریکړې پورې اړه لري. وروسته تر دې چې د افغان دولت په غوښتنه په قطر کې د طالبانو له دفتر څخه د اسلامي امارات لوحه او سپین بیرغ لري سول یا دفتر شاوخوا درېونی مخکې په معقد ډول وتړل سو. خو د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځنګړی استازي وایي چې د یاد دفتر د بیرته پرانیستل سل لپاره هڅې روانې دي.
On reconciliation and the Doha office again.
د سولې د پروسې او د قطر د دفتر په اړه موږ وړاندوینه نسو کولای، خو طالبان تر اوسه دې ته نه دي حاضر سوي چې د امریکا له حکومت او د سولې لالي شورا سره د قطر د حکومت د شرایطو پر اساس د سولې خبرې له سره پیل کړي. دوی په تیر اونۍ کې زموږ سره تماس نه دی نیولی، خو موږ به دا موضوع تعقیب کړو. جیمز ډوبنز درې ورځې مخکې کابل ته راغی او له جمهور رئیس حامد کرزي سره تر لیدو وروسته پاکستان ته ولاړی، چیرې چې د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری له پاکستاني مقامات سره د ځینو نورو مسایلو ترڅنګ د افغانستان په اړه په خبرو اترو بوخت و. د ښاغلي ډوبنز په وینا په دې سفر کې پاکستاني چارواکو د افغانستان د سولې له بهیر څخه خپل ملاتړ څرګند کړ او په دې برخه کې د همکارۍ ژمنه وکړه. کتونکو وايي پاکستان د افغانستان د سولې په بهیر کې اساسي رول لوبولای سي او د دې هیواد د صادقانه همکارۍ پرته د بهیر نسی کامیابېدلی.
رائټرز خبر ایجنس په راپور کې لیکلي پاکستان د خپل کمزور اقتصاد د خول لپاره د امریکا مرستو ته اړتیا لري او امریکا په 2014 کال کې د افغانستان نه د خپل ځواکونو د خوندي بسترو لپاره د پاکستان مرستې ته اړ ده، نو ځکه دواړه خواوې د یو بل سره د ناندریو ختمولو او د تلپاتې اړیکو جوړولو ته رضا شوي دي. د مقالې نورې برخې نجیب عامر وړاندې کوي.
رائټرز خبري ایجنسی لیکي پاکستان ته د امریکای د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر نه پس د دوړو هیوادونو ترمنځ هغه نندرې چې د ډرون بریدونو او په پاکستان کې د القاعده تنظیم د پخوانی مشر اسما بن لادن د نخښه کې دو پر سر را پیدا شوی وي ختمیدونکي ښکاري. اجنس لیکي چې دوړو خو د یو بل سره د پوره همکارۍ د بیا قائمولو هوډ ښکارا کړی دی. اسلام آباد ته د خپل نا اعلان شوی سفر پر مهال جان کیری ویل موږ باید د یو بل سره په اخلاص خبرې وکړو، په آزاده فضا کې د یو بل سره وغږیږو او هغه خالیګاوې ختم کړو چې لیدل کیږي. نوموړی ویل د دوړو هیوادونو ولسونه د دې حق لري چې اسلام آباد او واشنگټن د یو بل سره مستقیمه خبرې وکړي. رایټرز لیکي د دوړو هیوادونو ترمنځ خړه یوازې د اسامه بن لادن د نخښه کولو پر سر نه و شروع شوی، بلکې د سلاله پیخه کې د سلی رشتو پاکستانی عسکرو په نخښه کولو او د پاکستان لخوا د وسلوالو ډلو سره ملاتړ هم لانجې جوړې کړې وې. خو دوړه خواوې اوس د نوو حالاتو په تناظر کې زړې خبرې هیرول او په نوو لارو تلل غواړي، هغه هم په داسې وخت کې چې پاکستان کې نوې حکومت جوړ شوی او په امریکا کې نوې تنده بهرنیو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی دی. رایټرز اجنس لیکي پاکستان د خپلې خرابې اقتصادي وضع د ښه کولو لپاره د امریکایي مرستو ته اړتیا لري او امریکا په 2014 کال کې له افغانستانه د خپلو ځواکونو د خوندي وستلو لپاره د پاکستان مرستو ته اړینه ده. جان کیری د پاکستان د وزیر اعظم مینواز شریف سره د لیدلو پر حال هغه ته د ولسمشر اوباما لخوا امریکې ته د سفر بلنه هم ورسوله. کیری د خپل سناتوري پر مهال یو داسې بل هم د کانګرس نه پاس کړو چې په نتیجه کې پاکستان ته د 15 کلونو په موده کې د 2 بلیون ډالر مرسته د امریکې لخوا ورکړل شوې و. کیری په اسلام آباد کې وویل دوی نه غواړي پاکستان سره د دوی اړیکې یوازې د افغانستان په موضوع او یا هم د ترهګرۍ خلاف د جنگ په سر وي، بلکې دوی غواړي د پاکستان سره ټول اړخیز اړیکې ولري.
اوس ورځو د افغانستان قندوز ته چرته چې د ماشومانو د لوبو د ټوپکو پر ضد باندې د بیداری پیدا کولو لپاره ماشومانو او ځوانانو یو کمپاین پیل کړی دی. په دغه اړه باندې آریان اجمل نور تفصیل راکوي.
په کندوز ولایت کې لسګونو ماشومانو د یو کمپاین په لاره اچولو سره د هغه نقلي وسلو په لورلو او پیرودلو پر ضد خپل غږ اوچت کړ چې د یو شمېر افغان سوداګرو له لورې له ګاونډي هیوادونو څخه د ماشومانو د لوبو د وسایلو تر نامه لاندې افغانستان ته واردېږي. دغه ماشومانو وویل نور هغوی نه غواړي چې د لوبو وسایل د جګړې وسایل او تجهیزات وي. په کندوز ښار کې د ماشومانو دغه کمپاین اوسه دوام درلود. ماشومانو د دغه کمپاین په لړ کې د ښار واټونو ته وتل او پر یو شمېر ټیوالو داسې کاغذي پاڼې وویشلې چې په هغه کې له سوداګرو څخه هیواد ته د ماشومانو د لوبو د وسایلو تر نامه لاندې د پلاستیکي جنګي وسایلو لکه ټوپکونه، پټاقوی او داسې نور جنګي وسایل او تجهیزاتو د واردېدو د مخنیوي غوښتنه شوې وه. محمد مصور دی د هیواد له ماشومانو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې نور د پلاستیکي ټوپکونه او پټاقیو پر ځای قلم او کتابونه له بازار څخه راونیسي. موږ باید د اختر په شپو او ورځو کې د خپل ګرانو خلکو ته مزاحمت ونه کړو. دغه کمپاین په کندوز کې د افغانستان د فرهنګ او رسنیزو اړیکو بنسټ لخوا او په دې ولایت کې د شمال ختیځ حوزوي د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د سیمه ییز دفتر او د کندوز د امنی قمندانۍ په مرسته په لاره چول شوی و. د نوموړي بنسټ مشر زبیح الله مجدي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه کمپاین د هدف په اړه وویل د نقلي ټوپکونو د تفنګچو او پټاقیو په اړه چې د ماشومانو د لوبو د وسایلو تر نامه لاندې افغانستان ته راځي د خلکو پوهاوی وبلله. ملي سوداګرو څخه زموږ غوښتنه دا ده چې ماشومانو لپاره د لوبو داسې وسایل او اسباب را وارد کړي چې هغه زموږ د ماشومانو د فکرونو وده وکړي، نه د لوبو داسې وسایل چې زموږ ماشومان له هغو څخه تاوتریخوالی زده کړي. هر کال په ځانګړي ډول کوچني او لوی اخترونو څخه مخکې پلاستیکي ټوپکونه او شدیدونکي توکي د ماشومانو د لوبو د وسایلو تر نامه لاندې د هیواد د نورو ولایتونو په څیر کندوز ته هم په پراخه پیمانه واردېږي. که څه هم د پولیسو لخوا له دغه وسایلو څخه ګټه اخیستنه منع اعلان شوې، خو بیا هم په دې وروستیو کلونو کې لیدل شوي چې د ماشومانو لخوا د لوبو له دغه وسایلو څخه ګټه اخیستنه حتی د خلکو د روحي د ارامتیا د له منځه وړلو سبب هم ګرځېدلی دی.
د آریان اجمل راپور مورد اوردونکو س ورزو یو بل راپور لور ته دا راپور دی د خبر ایجنسی د 50 کلن سخی جان کاکا پاړه باندې. سخی جان کاکا وایي چې هغه لوس کړی چې د پیښور او د خبر ایجنسی د تقسیمی کرخنه با هغه لور ته ناوړي. دی وایي چې په کلی وطن کې د انسانانو مرګونه په داسې حال لیدلي چې زړه یې دردېدلی دی او وایي چې خپلو بچو د ښه مستقبل لپاره به په پېښور، کراچۍ یا کوم بل ځای کې مزدوري کوي، خو خیبر ایجنسۍ ته به نه ځي.
دا سورډن باړي خیبر ایجنسۍ اوسېدونکي 50 کلن سخی جان کاکا وایي چې هغه دا لوس کړی دی چې د تر مرګ پورې به هغه بیا خپل کلي ته په خپله خوښه نه ځي. نو دا ولې
بچا کوم کسان ما کتلی دي کنه وغه سرې ماري خو پراته و ورمېږ به چې کندې ته خو پروت و کنه برچه به سره پراته و نو بس مې ویل چې بچا کسان دې په خو دېګه زده ملک لا راشم نه ځي مرګ سره یو کار خواته لیدا را دې خو راته و خو غیره بس مې اعلان اگر اس کړي و نه کر سوما.
سخی جان کاکا چې د جلوزو په کیم کې په یو سکول کې چوکیدار دی او 10,000 روپۍ تنخواه خلی، هغه شل کلونه په پاکستاني ملیشیا ځواکونو کې نوکری هم کړی ده. نو ورنمو پختل چې په خپل ژوند کې دي لټولو نه زیاتې د غم او یا د خفګان ورځې کومې وي؟
بالکل، زه چې په پینسن باندې راغلم کنه نو هر یو بیویر چې تا دغه ګیرې لا وسمه ورګوي په خپل رنګ کې راغلی وم، خو چې څنګه دغه بل خورا جوړ شو نو وسمه وګوره دغه خپل ګیرې له مې وګوره چې سهال مې به کې درې کیس وې دایې چې تور ډګې نشته د دې غم د لاسه زما ګیره وسر سپین شو. ما د وګې مرچ کې غم نه وکړې، ما سره ملیشیا کې دل والو بس تیار لنسو مې وطن خسره کار مې وغه مې را لګله.
په خبر ایجنسی کې د سخی جان کاکا د کروندې زمکا سروي او روزګار وو او یا نه؟
زما په کې زمکا کې ټول کې کر شوې دي او بس د بهر لارګونه اخلاص وم خاشاک ماخشتي نه دي او کنه داسې جگندې وي دایې چې زما مزدوري لزکه ضرورت نه وځي ما خپل گاډي چلیدل ای ټرک مې ځان لاخشته وو خو اسره وو جگندې الله بګار څه ډیر تیر را غړي وب چې د یو ځل د غویمه را جوړ شو نه بس هر څه جگندې د چول ختم شو ولې شو.
او سخی جان کا کا ډیر په اوګدسا یو افسوس وکړو نه هغه پس خبر
کچې ر زمونږ له غونې تعلیم وې غنه صرف جگندې وې چې نه تعلیم ونه دي دین یو شی باندې مو به یدونه خو بس د دین خبره ده چې وکړه چې دا کافر دنه موټول به سلا وړ راوښتل ویچات به شو چې ته کافر یې والله غلی ژوند دی بریدو.
کاکا جی وای چې روان وړو کې اختر لپاره بچوله جامع خستلې دي خو له د ځان لپاره جامع او یا پیزار اخستي او یا نه
شرخشي خبره یم چې 14 مې تیر میاشته خښتې جدا به د اختر په ورځ ده مانیت نشته چې به ځان له جوړ کوم او چې ځل کیم پلا راغلی په وړم بیزار کې مې درې کاله مخکې جوړه کړې وګانه دوه کاله د غسر هټل مرشته درځي سره برادا وا یا نه به راولې غلا بس هغه مې وستې به په وړم بیا نوی وایغه نار دفا بیا جگنی زما داس زله مور د جنه جگنی وی چې بس خیرنی دی خو چې صافوی بس المانزی دی وی.
کاکا جی ول هغه به تعلیم او ټول عمر په پردو خبرو عمل کړو ځکه چې نه پوه خو په خپل بچو به سبق وای چې خو او بدو پیژنې. کاکا جی د قبایلی سیمو د اول سره یو وال ظاهر کو او په اخیره کې یو دعا وکړه.
اخیره چې کندی ته وزیرستان پر د خیبر ایجنسی دا باجوړ دا ټول جگندی مومن دا ټول زما رونه دي و دې غو درد چې کم دی کنه زما درد دی و سمې ته یا چې الله پاک دې دوی جگندی یمن دې خدای بغیر والی و الله دې دا دشتګردی ختم کړي کی
د سخی جان کاکا خبر تاسو ورته دی اوردونکو اوس وخت شوه دی زمونږ د دینی تعلیماتو د خبرونې په دې خبرونه کې ډاکټر میراج الاسلام تاسو ته د روجې په اهمیت باندې خبرې کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم.
ډاکټر صاحب بل پښتنه زما د تاسو وختي د خپل ریسورسز یا خپل خوراک بل سره د شریکو له خبرو کا اکثر دا سوال ذهن ترې ځما په ګاونډ کې خپل عیسایان دي داس نور غیر مذهب نو په دې روزه کې موږ داسې کوچې د نور غیر مذهب چې کوم غریب خلک یې سره مرستې ګونه
ګوره په دا خو اول د خپل د عقیده ولا رونو حق دی ځکه چې اول د دې حق چې چا روزه نیولې او زموږ خپل مسلمانانی په چم ګاونډ کې خو خیر خیګړه کدان مسلم سره کېنو دام بده خبره نه اوس ځکه چې ګوره د ته مونږه مؤلفه القلوب یو ټرمینالوجي ده په اسلام کې مؤلفه القلوب دې ته وي چې د چا زړه ته غټل واړي دا وی مدد تو کوي. نن سبا په مونږه باندې خلک لګیږي دا کار کوي زمونږ زړه ځان طرف ته چاله سکالرشپ ورکی چاله فندونه ورکی چاله سشي ورکی یو اټریکشن بل اټریکشن نو دا اغي لګیږي دا اغي مشن دا کار زمونږ د غیره نه غشته وي زمونږ مقصد ګوره مؤلفه القلوب خو زمونږ یو مصرف دی چې ته د یو سړي زړه اسلام ته مایل کول غواړې نو ته په څه مایل کې تش په خچاري هونه کې چې هغه ته اسلام علیکم صلی الله علیه وسلم خو کار نه کیږي نه دا که بس نیډز یې به حل کړي اغلب اټریکشن ورکړي هغه سره به خېګړه کې جب په سره خې استعمالې ریسورسز به سره شیر کړي نو بیا به هغه مایل کیږي کنه.
ډیر خلک په دې روزو کې تاسو به کتلې می بازارونو کې جنگ جګړه ډیره کوي غوسې ډیره کوي یره زما روزه دا نو په دې بازارونو کې عام کتلې شي په سود سودا کې په بس ډرایور کلندر ډیر زیات جنگ جګړه غړي سبا وای پدای حق لر دی خلک
یره دی ټول رونو خویندو ته به زما د طرف نه د اپیل چې دی خپل حواس کنټرول ساتي الله پاک د الله دین دی نه بدنامي لکه چې خدای پاک کو چې تاسو زما نوم د دې لپاره مې استعمالوي عرضتن ان تبرو وتقسطو خدای پاک کو چې زما نوم د دې لپاره مې استعمالوي چې زه به خلکو په منځ کې نیکی نه کوم عدل و انصاف بنه کوم او روغه بنه کوم وردا نو بازی خلق داسې کنه چې قسم په خدای دې که زور نه دې شم دیلا لگے بھائی کہنا قسم پہ خدا دے کمیاں لے ور واغ لما ما قسم خوڑ لے نو اللہ پاک پدی من رے سخ ناراض کی گی نو خدا پاک کو چھ کم از کم زمان نو ما استعمال ہوئے پدی دروانی پہ کرنو کہ زمان نو ما استعمال ہوئے نو دا من دا اللہ تعظیم ذات پہ نو ما نے دا روجنی ولی دا ډیر عظیم عبادت تے نو دا چھ من گا کلا دا سے قسم خبر و تراولو چھ یرا زمان پر ٹھیک دا ور صبر مطلب یو دا رے چھ صبر علی الطاعات من وقتی خبر ذہن نہ ہوتا او صبر عن المعاصی من کو صبر په مطلب پوره نه پیګو صبر د دې چې الله پاک د تکم حکم درکړه دی اې کې وتا ته مشکلاتي خو هغه باندې مته ځان ټینګې برداشت پکې دې ته صبر وعلى الطاعات وی لکه اوس روزنه ولنن سبا کران کار دی دغه چې د دومره سخت ګرمۍ ده بیا خاص کر مونږ په پکی ناس خو چې کم رونه بایګان چې کم دی په پټو کې دی په فیکټرو کې دی دا ډې ګران کار دی حالت غیر شي خو دې دی وی چې الله سب خالق کنه ته ستا په وجه باندې ماده شي کړی دی او غیر کې دی غیرت پیدا کوس غیرت دار غیرت غیرت من په شریعت کې هغه سړی دی چې د غصه په وخت ځان کنټرول کوي رسول الله اسلام فرمایي دا زنه وایم هغه غیرتی نه چې دریش سلور غزه سینې او شپږ غزه قدی او دی چې کوم دی نو بل په میدان کې دا غیرتی نه دی غیرتی اصل کې هغه دی چې د سختی په وخت کې د غصه په وخت کې ځان کنټرول کوي نو دی له پکار دی چې د اسلامي غیرت په جنې دی ورونو خوندو ته ما دا اپیل دی بل دا چې د روزه ثواب دی نه کمی لکه چې تا نه د صبر هغه مطلب چې ته صبر دونه کا کنه چې دا څه قسم لیکس ته شروع شو مطلب چې صبر دونه کو او ما هغه شی جوړ شي چې مونږه کې مړ وشي نو ټول خلق بزان او ټکی روټه کې او چې کله سترګو کې وخه وچی شي بیا وي خدای پاک بس صبر بو او حالانکه هغه وخه لګي خدای پاک یوازې مونږ دلی دلی په کې بازي بازي داسې خبرې مو کوي دا کنه نو دا یقینا دا اسلامی آداب او اخلاق خلاف خبرې دي په کار دا چې مونږ د دې نه ځان منې کو او دا اجر پتما او هیله باندې منګه دا الله پاک شکریا ادا کو او شکریا دې ته وی چې تا عملن کار کې په شکر دې خدای شکر دې خدای په دې کار نه کې چې اوس تسبیح در اغست دې او ذکر کې ذکر کې چې الله اکبر الله اکبر وای زه دې مثال لاس مې مته کې تسبیح در اغست او ته وی چې کابل تزم کابل تزم روان پنده طرف ته وای الله اکبر الله اکبر الله د ټولن لوی دی بل طرف ته نفس دې ټولن لوی کړی رور ولی دې انسانان دې ټولن لوی کړی
ڈاکٹر مرج الاسلام خبر تصور دیو ردن کو اس وقت شوید خبروں دا بشیر گواخنا دیو وقت مهم خبرنا
د افغانستان په جلال آباد کې د هندستان کنسلګری سره نږدې یو ځانمرګي برید کې اته مګړی وژل شوی او یو زخمیان دی. ولسمشر کرزی برید په سختو ټکو غندل دی. هندي چارواکي وایي سفارتکاران ته زیان نه دی اوښتی او د افغانانو سره په غم کې شریک دي. د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیلابونو تر سلو ډیرو کورونو ته زیان اړولی او خوشا اته کسان یې وژلي دي. چارواکي وایي تر ټولو ډیر ځان چترال کې اوښتی. د خیبر پختونخوا حکومت د جیلونو د امنیت د ټینګولو لپاره د 190 میلیونه روپۍ د لګولو اعلان کړی دی. حکومت دا ګام لاغ وروسته پورته کوي چې تېره هفته طالبانو د ډیر اسماعیل خان مرکزی جیل مات کړ او خوشا 2500 کسان یې ترې خوشي کړل. د کراچی امنیتی چارواکي وایي بیګا د بی امنیو په دوو بیلابیلو پوښو کې د 500 پولیسو په ګډون اته کسان وژل شوي دي. د بشري حقونو د ادارو په وینا کراچی کې د دې کال د شروع راهیسې 100 پولیس والا وژل شوي دي. د افغانستان د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې د طالبان سره ځایي خلکو او پولیسو درې ورځنۍ جګړه پای ته رسېدلې او د چارواکو په وینا پکې شپږ اویا طالب وسوال د شلو په خوښه کې پولیس او ځینې عام وګړي وژل شوي دي. د ایران نوی ولسمشر به سبا په رسمي توګه د خپلې دندې سوګند پورته کوي او په مصر کې د پوز په لاس لري کړل شوي ولسمشر محمد مرسي پلویانو د پولیسو د ګواښونو او اخترونو باوجود هم پرون د هغه د بحالولو لپاره مظاهرې وکړې.
اردن کو مهم خبرنا مواورې د عمدغه سره زمنګا د نن خبرونه پایت رسید. مشال ریڈیو د دې نشریات وروسته به تاسو په دغه موجونو باندې د ډیوی ریډیو نشریات اوري. هم د دې سره خپل قربا شاهین بنیری او د مشال ریډیو ټولو همکارانو لا اجازه ورکې. هر څه ته چې خاص آباد او بریلوس.